سلامونه ستلیم شه زه سفیو لاستان اگزایم و دازدی را روی دقه پروگرام تخراغ لاستویم پیل پا خبرونو بندی کهو ده طالبان و ده بحرانوی چار و وزارت وی چه ده بحرانوی چار و سرپرست وزیر امیر خان متقید پاکستان له بحرانوی چار و وزیر محمد اسحاق ډار سره د ډیورند کرخې پر اوږدو د مسافرو او ناروغانو د تګ راتګ په برخه کې پر تسهیلاتو او د تجارتي اسانتیاو په تړاو خبرې وکړې. د طالبانو د بحرانوی چار د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښاغلي متقی له اسحاق ډار سره نن په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر مهال هیله ښودلې چې اسحاق ډار به د اسلام آباد او کابل د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره رغنده هڅې وکړي. د پاکستان امنیتي مسؤلینو په وینا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ په یو مرکز په ننني برید کې او سرتیري وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. دا حمله نن سهار د میرعلي په سیمه کې شوې ده. د ازادي راډیو مشال څنګ ته د رسیدلو اطلاعاتو له مخې دا برید د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر څنګ کړی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي د جیش فرسان محمد په نوم یوې نوې وسلوالې ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. په ننګرهار ولایت کې نن شنبه یوې مور په یو ځل 15 ماشومان دنیا ته راوړي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست ویان نقیب الله رحیمي رسنیو ته ویلي دي چې دغې مور د ننګرهار پوځوي روغتون کې 15 ماشومان راوړي چې یوه نجلۍ او پاتې هلکان دي. ښاغلي رحیمي ویلي دي چې د نوزیږو ماشومانو او د هغوی د مور وضعیت ښه دی. د سومالیا پولیسو ویلي د الشباب افراطي وسله والې ډلې په برید کې چې پلازمینه موګادیشو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته څیرمه پر یو هوټل وکړ درې تنه وژل شوي. د پولیسو ویان قاسم احمد روبلي پرون ویل دا حمله چې د جمعې په ورځ پای ته ورسېده 20 کسان پکې ټپیان شول.
ترشنه آسمان لاندی
بیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندې خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. نړیوال بانک په وروستیو ورځو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې ده، البته په یو راپور کې کتنه کړې ده. په دې راپور کې د ځینو پرمختګونو ترڅنګ د ګڼو ننګونو یادونه شوې ده. نړیوال بانک وایي چې د سږ کال په جنوري کې د مهمو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت لوېدلی او به هرته د افغانستان صادرات د پام وړ کم شوي دي. د نړیوال بانک د افغانستان د څارنې د راپور لمخې د خورا کمزورو اقتصادي فعالیتونو په حال کې دا هیواد له دیفلاسیون سره مخامخ دی. د راپور لمخې په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتو د 1.8 میلیارډ ډالر نغدي مرستې او شاوخوا 2 میلیارډ ډالر حواله شویو پیسو له برکته د افغانۍ ارزښت په سلو کې 20 لوړ شو. د پیسو په سوداګرۍ کې 3.5 میلیارډ ډالر کسر جبران کړ او د اسعارو په بازارونو کې د افغانۍ له پیاوړتیا سره مرسته وکړه. خو د 2023 میلادي کال له پیل لیدو سره د مهمو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شو. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی چې د فبروري تر پایه د امریکایي ډالر په وړاندې د افغاني ارزښت 15.4% د یورو په وړاندې 15.0% او همدارس د چین، پاکستان او هند پیسو په وړاندې د افغاني ارزښت ټیټ شوی دی. خو ډیر نه یو څه ټیټ شوی دی. نړیوال بانک په عین حال کې وایي چې د افغانۍ د ارزښت له ټیټېدو سره سره انفلاسیون نه یوازې زیات شوی نه دی، بلکې کم شوی او د دې اصلي دلیل دا دی چې د جنسونو بیې ټیټې شوي دي. د دې بانک پر اساس د خوراکي موادو بیې 15.1% او د غیر خوراکي جنسونو بیې 4.8% کمی شوي دي. نړیوال بانک د افغانستان د صادراتو په اړه وایي چې د تیر کال پرتله د افغانستان صادرات 15% کم شوی او د روان 2023 په جنوري کې ټول ټال 1.9 میلیارډ ډالر ته ورسېدل. تیر کال په همدې موده کې 1.8 میلیارډ ډالر وو. پرونه خبرونه کې په د افغانستان په اقتصادي وضعیت لخپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. د اقتصادي چارو متخصصان مو ملمانه دي. د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص پوهان بشیر دودیال هم درس د پوهنتون پخوانی استاد او د اقتصادي چارو متخصص حمید الله فاروقی او د امریکا د کالیفورنیا په پوهنتون کې استاد پروفیسر عالم خان احمد زیزموش میلمانه دي. لمړی ورزو پوهان بشیر دودیال ته چې د ټلیفون لاري را سره دي. دودیال صاحب، ما په خپل سریزه کې د انفلاسیون او دیفلاسیون یادونه وکړه. شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته دا کلمې نوی وي، په معنا یې پوه نشي. که لمړی تاسو د انفلاسیون په اړه ورته وایئ، انفلاسیون اصلا څه شی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ستاسو د راډیو تخنیکي همکارانو او د شنو اسمان لاندې د پروګرام درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بالکل، لکه تاسو چې وویلې، دغه دوه اصطلاحات په اقتصاد کې ډېر معمول دي او ډېر استعمالیږي. د اقتصاد په برخه کې انفلاسیون داسې یوه پدیده ده چې هلته په بازار کې او خلکو سره د پیسو په مارکیټ کې د پیسو حجم زیات شوی، وار په وار زیاتیږي په نسبي ډول. نظر یو پخوانی وخت ته د پیسو په حجم کې زیاتوالی، د پیسو په نشر کې زیاتوالی، او بل مقابل د پیسو د توان کمیدل د جنس په اخیستلو کې، دې ته موږ انفلاسیون وایو. تورم پولی هم ورته وایي، د پیسو پړسوب. تورم دا معنی چې پیسې د حجم د لحاظ زیاد شولې، اما جنس په هماغه اندازه ده. نو ځکه پیسې د یو معین مقدار جنس لپاره چې پخوا موږ اخیسته، دا ځلې اوس په اوسني وخت کې باید موږ تر پخوا نه ډېرې پیسې ورکو. دا انفلاسیون ده.
ډیره مننه، سلام تاسو. انفلاسیون باندې خبرې کوو، که اوس زحمت نه وي دی دیفلاسیون په اړه مرته وایي.
دیفلاسیون دی برخلاف، دیفلاسیون دی برخلاف هغه حالت ته چې د پیسو کمبود لیدل کیږي. د انفلاسیون برعکس دواړه د اقتصاد ناروغي دي، مرضونه دي. یو هم د اقتصاد لپاره ښه نه ده، د مستهلک لپاره هغه هم درد سر ده، دا هم درد سر ده. دیفلاسیون اوس چې نښې په افغانستان کې ښکاري، متاسفانه دا داسې یو ډېر یو غیر طبیعي حالت شو چې تقریبا ډېرو خلکو دا فکر کاوه، پیشبیني یې کوله، ځکه چې د خارج نه هم ډالر پمپ کیږي. اما په افغانستان کې د افغانیو نشر حجم ثابت صادل دا ناممکن ندی. دیر بانک نوٹونه خصوصا یو سفر لرون که بانک نوٹونه ده چلند اوتل مستحلیک شویدی، زاده شویدی، نور نچلیگی. پختل حاکمیت اعلان وکر چه منگا ملیونونه افغانی وسوځولی، له دوران وویستلی، ولی د هغو په ځای نوی بانک نوټ تزریق نه شو، په جریان کې ونه لوېده، د خلکو جیبونو ته ونه رسېده. د پیسو دا کمښت اوس احساس کیږي. او د بلې خوانه جنس هم کاشکې دلته اوس یوه بله اصطلاح شته ده چې د اجناسو د قیمتونو مطلق زیاتوالی او نسبي زیاتوالی، چې دا اوس یو موضوع پیچلی کیږي، دا ته به نه ورځو، خو دومره به ووایو چې په مطلق ډول باید دغه نرخونه هم په بازار کې همدومره راکم شوي وای. اما متاسفانه نرخونه راکم نه شول، نرخونه ځکه راکم نه شول باوجود دې چې نړیوالو بازارونو کې هم اجناس خوراکي مواد دی وختونو کې ښه پریمانه دي، ارزان شوي دي. او افغانستان خپله هم لري، موږ ډېر بد قحطي کې نه یاسو، باید په دغه اندازه دا قیمتونه نه وای، باید ټیټ وای. اما دا د دیفلاسیون حالت ده چې خلک ورته پیسې نه لري، ولو که جنس موجود هم د بازارونه د جنس نه ډک دي، اما پیسو په مشکل اخته دي.
او بخښه استاد دودیال، دا چې دیفلاسیون د نړیوال بانک لخوا مرته اشاره شوې چې په افغانستان کې دیفلاسیون دی، دی دلیل دا دی ستاسو په نظر چې افغانۍ نوینې دي چاپ شوې او اکثره افغانۍ له بازار وتلې، له چالش ته وتلې، ځکه چې زړې شوې دي، پیسې کمې دي، په دې خاطر او که نور عوامل لري؟
نور عوامل هم شته ده. د خلکو عواید ناچیز دي، بیکاری راغلی ده، بهرنۍ پیسې ډېرې دي افغانستان ته، هم د امریکې متحده ایالات کومک کوي، نور مؤسسات کومک کوي، پیسې لیږي. هغه افغانان چې خارج کې دي هم ایرو لیږي، هم ډالر لیږي افغانستان ته. د بیرون نه د دومره خارجي اسعار و رش داخل ته چې داخل کې ملي کرنسۍ هغه تحمل نه لري چې د دې په مقابل کې په تناسب سره، د همدې په متناسب خپل ارزش وساتل شي نو معلومات په دې ترتیب سره دغه ارزش کیږي ځکه چې دا تخو ارزه او تقاضا خبره ده مقدار د افغاني کم ده ولی تقاضا ورته زیات ده خو بل مقابل مقدار د نور اسعار دغه زیات شو او په بازار کې نور اسعار نه چدیږي تبادله کې روزانه دوران کې نه دي ډالر او یورو هلته افغاني په دوران کې دي نو دلته افغاني یو نوی فشار احساسوي په ځان باندې یو کمبود بل د معاملاتو ډېر زیات والی چې ټوله معامله په مارکیټ کې په همدې باندې کېږي او د بل خانه خارجي اسعار د دې په مقابل کې ورځ په ورځ زیاتوالی نو دغسې یو پیچلی حالت راوړی ده او دې کې اوس چاره نشته ده حاکمیت دغه امکانات نه لري چې د دې لپاره بانک داسې یو پولي پالیسي وځه کې دلته خو
موږ دې موضوع ته به راوګرځو ډېره مننه استاد یو بله پوښتنه بله تاسې څخه لرم هغه دا ده چې په څو اقتصادي اصطلاحات دي چې ښه ده په اوله کې اوریدونکي له ورسره پوه شي چې وروسته بیا تکراری شي او په معنا یې پوهي یو هم اقتصادي رکود دی د رکود نه منظور څه دی
او رکود او رونق هم دغه دو حالت دي ما غوښتل تاسو ته دغه د بانک د مالی پالیسي د انقباضي سیاست او انبساطي سیاست پکړه وایم خو هغه هم یو پیچلی موضوع ده نو هغه هم باید مثالونه سره مې ویلی وای هغه د انفلاسیون د پیسو د ارزښت ثابت ساتلو په دې اکله استعمالیږي انقباضي سیاست انبساطي سیاست خو چې تاسو رکود وویلې رکود او رونق دوه اصطلاحات دي رونق هغه حالت ده چې د یو مملکت اقتصاد مخ په کې دوی هم ترقی موجوده وي هم وده موجوده وي او هم پرمختیا موجوده وي درې اصطلاحات جدا جدا پرمختیا معنا دا چې ژوند کې کمی او کیفي تحولات را روان دي نه تنها د خلکو ژوند د مادي لحاظ ښه کیږي بلکې د ژوند سطح لوړیږي دا موږ تاسې دې ته رونق وایو اقتصاد ښه کیږي د خلکو عواید ښه کیږي تجارت ښه کیږي صادرات زیاتیږي بس هغه د اقتصاد څه مثبت ټکي که عواید دي که صادرات دي او که رفاه ده دا ټول مخ په ښه کېدو دې ته موږ رونق وایو رکود متاسفانه رکود هغه یو منفي پدیده ده چې څو نښې لري کېدی شي د خلکو د ژوند سطح ټیټه شي کېدی شي عواید کم شي کېدی شي تصدۍ مخ په ورشکست شي بانکونه مفلس شي کېدی شي تجارت کې ډېر یو بد عدمي بیلانس واقع شي دا ټول د رکود نښې دي
بله صاحب ډیر زیاته مننه پوهان بشیر دودیال را سره اوسه سلامت اوسه ور بشو استاد فاروقی ته فاروقی صاحب تاسو ته هم هر کلی وایم د نړیوال بانک په راپور کې په دې ورستی راپور کې چې د افغانستان په اړه ده په دې کې ویل شي بي دي چې په افغانستان کې دیفلاسیون شته حال دا چې په درسته نړۍ کې هیوادونه له انفلاسیون کړيږي اکثرا خبرې د دیفلاسیون د انفلاسیون کیږي د کنټرول خبرې کیږي سره لدی چا د استاد دوول چې تریو حد پوری غم پکار دی او د دیفلاسیون هم بد دی خو تاسو په نظر کوم شای د دې سبب کیږي چې موش دیفلاسیون ته په افغانستان کې په بد سترګو وګورو او په دې راپور کې ویل شوی دی چې دا به هم په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب کړي ولی
ډیر مننه له تاسو ته جناب استاد دودیال او نورو تاسو تخنیکی همکارانو او د افغانستان ولس او د خپل ټول ایزان اوریدونکو ته سلامونه ونیکلی وړاندې کوم ټول لپاره فورس غواړم مننه کوم له سوال نه واقعا مغصی استاد هو فرمایل د اقتصادي مسائل اقتصادي بحثونه اقتصادي ادبیات ترمینولوژي واقعا ډیر مختلف تعریف لري په دغه رابطه باندې موږ د دیفلاسیون یا حالت برعکس دی انفلیشن چې دوړه حالتونه تورم دی یا هغه پر څوک چې ورته وایو په اقتصاد کې دوړه حالتونه نه مطلوب دی د عام اقتصادي ا دی هغه او به کې دی عمومي اقتصادي ا دی ماکرو اکونومیک پالیسی دی او د دولت لپاره یا عمومي اقتصاد پالیسی لپاره هدف یو انداده چې باید پولی حالت استقرار پیدا کی یعنی د پیسو قیمت باید مستقر پات شي په یو منظم حالت کې پات شي او دا په د مرکزی بانک د محاسبات پر اساس باندې هغه وادونه چې د بندلی او نړیوال سازمانونه غړي دي یا ایم ایف غړي دي د ایم ایف د نظریاتو او د دوی د پیشنهادات او د دوی د لارښوونو پر اساس باندې باید خپل پولي سیاست منظم کی او د پیسو هغه ارزښت باید متعادل وساتي نو دغه دواړه حالتونه تورم دي چې یو مثبت تورم دی چې هغه تمن انفلیشن وایي او بلې هغه منفي تورم دی چې هغه ته دیفلیشن وایي یا دیفلاسیون وایي. دیفلیشن هغه عمر چې انفلیشن یو مشکل خلقی دیفلیشن هم عمر په هغه اندازه باندې د یو هیواد اقتصاد صدمه رسي او اقتصاد د تهدیدات سره مواجه کی. که تاسو د تخنیک د دې ته زب که جالي یو د کبانې په دې باندې مکس وکم چې دیفلیشن راځي معنا دا دی چې په هیواد کې د پیسې ارزښت زیاتیږي، د پیسې قیمت زیاتیږي. دا یو اسمي قیمت دی، نه واقعي قیمت د پیسې. په دې خاطر په دې حالت کې دغه صادرات د یو هیواد تقویه کیږي. صدا معمولا هیوادونه چې غواړي چې خپل صادرات تقویه کړي، د کسر بیلانس تجارت مشکل لري، دوی دغه سیاست غوره کوي. په لاس باندې خپله مرکزي بانک او دولت په مجموع کې دا سیاستونه غوره کوي چې د دوی تولیدات مرغوب شي یا رقابتي یو توانایي پیدا کړي چې صادرات زیاتیږي او د واردات مقابل باندې یو بیلانس ایجادیږي. نو چې دا وشو معنا دا دی چې دلته په داخل کې هغه تولیدات چې محدود دي هغه خارج ته صادریږي، دلته د خلکو لپاره هغه توانایي د خرید تهدیدیږي. بلبل خو واردات مربوط کیږي چې واردات علاقمندي زیاته شو ورته واردات تزید کیږي، نو دا واردات او صادرات کچه بیا دا بیلانس منځزي او دا یو چالش ایجادوي. په دې خاطر دغه دواړه حالتونه متاسفانه مطلوب حالتونه نه دي. نو د دولتونو لپاره، حکومتونو لپاره، چارواکو، پالیسی میکرانو لپاره دا لازم ده چې استقرار د قیمت لپاره چې هغه یو اساسي هدف دی د ماکرو اقتصاد یا د ملي اقتصاد، هغه باید تامین شي. او په دې حالت کې چې اوس نړیوال بانک دا تهدید د افغانستان د اقتصاد لپاره منلی، دا واقعیت دی. په دې چې په دغه حالت کې چې موږ یو هغه لرو، یو تورمي حالت لرو چې هغه منفي هغه دی تورم دی یا منفي حالت دی هغه دی د قیمت د پیسو، دغه حالت کېدای شي چې په آینده کې باعث د دې وشي چې هغه موږ د تولیداتو کچه راټیټ شي او په اقتصاد کې نور ناخوالې او نور ناملایمتونه چې په هغه کې اساسي هدف چې هغه د رشد اقتصادي تامین دی هغه متاسفانه تهدیدېږي.
ډېره مننه، ډېره مننه استاد فاروقي. تاسو وایئ چې دیفلاسیون هم بد دی او بیا افغانستان غونې ټولنې کې چې خلک وزګار دي، ډېر خلک کار نه لري، اقتصادي وضعیت خراب دی، آیا له دې سره سره فکر کوئ چې د افغانستان لپاره دیفلاسیون بد دی؟ او دا هم تاسو اشاره وکړه چې د صادراتو په برخه کې هم دا مرسته کوي، یعنی صادرات سره که چیرته کوم هیواد غواړي چې صادرات ډېر ولري نو په هغه هیواد کې که قیمتونه ټیټ وي صادرات به ډیر لري. فکر کوم چې تاسو منظور دا و له دې ټولو خبرو سره فکر کوئ چې د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې دیفلاسیون ښه نه دی؟
یعنی دغه دغه دواړه پدیدو مارزو کاو چې حکومتونه او مخصوصا مرکزی بانکونه که چیرته استقلالیت ولري د هیواد د اقتصادي اساساتو پر اساس باندې خپل پریکړې کوي او خپل تصامیم نیسي. په دغه حالت کې ممکن لري چې هغه کسانو چې ډېر اقتصادي وضعیت خراب ده، مخصوصا په افغانستان کې اوس تقریبا کېدای شي چې په حدود 10 میلیونه انسانان د فقر د خط شاوخوا کې ژوند کوي، د دوی لپاره په موقت ډول سره ممکن دا کوي چې ارتزاقي مواد، مخصوصا غذایی مواد چې په هغه کې انفلیشن دا دیفلیشن تقریبا 10% تر رسیدلی، دا ممکن لري چې په موقت ډول سره دوی لپاره کو. مګر تاسو هم دغومره فکر وکړئ چې مالدین لپاره دا یو ډیر لوی ضرر دی. په دې چې مالدین په دغومره اندازه باندې دوی ضرر ویني او چې مالد متاثر شو نو خامخا خپل د تولید پروګرامو ته تغییر ورکوي، یا د تولید نه لاس په سر کیږي، یا هم کوم بل سکتور ته انتقال کوي. نو بیا دا په عادي شکل سره بیا دا سایکل تداوم کوي چې دا د نورمال حالت چې دولت د خپل اقتصادي توانایي پر اساس باندې دا تصامیم نیسي، هغه بعضي دولتونه مخصوصا هغه قدرتمند اقتصادي دولتونه چې هغه اقتصادي نورمال حالت لري هغه کېدای شي دا تصامیم ونیسي او دا هغه څوی دا اضرار د جانبي هم کنټرول کړي. مګر په دا اوسنیو حالاتو کې چې دا په شکل د تصنعي راغلی، په شکل د غیر طبیعي راغلی، احتمالا په شکل د غیر قانوني او غیر هغه څوی دا غیر رسمي اقتصاد باندې دا حالت د افغانستان په اقتصاد باندې تپل شوی. نو په دغه حالت کې خطرات ډیر دی، ممکن لري چې په موقت ډول سره ممکن بعضي اقشار د خلکو اقشار جامع لدن استفاده وکي مگر په مجموع کې په طويل المدت کې حتی په متوسط مدت کې دا کېدای شي چې د تولید کچه راټیټه کی او په همدغه شکل د اقتصادي پراختیا اقتصادي پرمختیا اقتصادي وده تعدید شي.
بله ډیر مننه په هانسب. دوجل صاحب ستاسو په نظر د طالبانو حکومت کولای شي چې د دیفلاسیون مخونی سي او کنټرول کی هم درس لکه هم انفلاسیون او هم دیفلاسیون هغه حتی ورسوي چې لازم دی د دوی امکانات څومره دي؟
بله تاسو هدف دا ده چې اقتصادي ثبات وساتل شي.
بله
اقتصادي ثبات د یوې نورمال ټولنې لپاره د یو روغ اقتصاد لپاره یو شرط ده. البته دا نه هیروو چې تر یوې اندازې پورې په هر اقتصاد کې په طبیعي ډول داسې کم سره انفلاسیون داسې ناچیزه فیصدي موجوده وي. کله چې هیوادونه خپل ملي محاسبات ترسره کوي د یو کال په آخر کې طبیا ایسایوی کالانی وایي موږ هم پخوا درلودلې په دغه سنجشونو کې چې دوی ګوري د شروع د کال نه تر اخره په طبیعي ډول داسې یوه کم اندازه انفلاسیون لیدل شوی وي. دا طبیعي خبره ده، اما د افغانستان اوسنی وضعیت کاملا غیر طبیعي ده. موږ د انفلاسیون تجربه هم یو وخت کړې وه شل کاله مخکې، اوس دغه د دفلاسیون سره مخامخ شوي یاستو. اما متاسفانه اوسنی حاکمیت په داسې حالت کې نه ده چې دا کنټرول کړی شي. د کنټرول لار شته ده. تر هر څه مخکې په اقتصاد کې ملي تولید ټاکونکی ده. زمونږ ملي تولید متاسفانه دومره توانایی نه لري چې دغه خپل اقتصاد قوي وساتي، هم د خارجي تولیدات په مقابل کې هم تجارت ښه وساتي. یعنی موږ د تجارت ته کسر سره مخ نه شو، بلکې زمونږ تولید دومره وي چې موږ ښه صادرات ولرو. زمونږ ملي تولید دا توانایی هم نه لري. زمونږ بانکونه، زمونږ د بانکونو پالیسي روښانه نه ده. دا نه ده معلومه چې د افغانستان بانک چې د دولت بانک ده یا د بانکونو بانک ده او باید د افغانی پالیسی د دې سره وای. دا نه ده معلومه چې څومره د استقلالیت لري. د بانک مرکزی شورا د راپورونو نه، د دوی د فعالیت، د دوی د جلساتو د محتوا، د دوی د تصامیمونه ملت هم نه ده خبر او د دوی د صلاحیت نه هم موږ خبر نه یو. دا یوه ګونګه موضوع ده. فرضاً که بانک څه صلاحیت هم ولري، آیا د سره کوم وسایل موجود دي؟ د دې لپاره وسایل پکار دي چې دا کنټرول کی او دا راهنمایی کی. متاسفه ده دا توانایی هم نشته ده چې راهنمایی کی. لارې ورسره نه دي معلومې او وسایل هم ورسره نشته دي. دغه اوس دوی نه انبساطي سیاست تعقیبولی شي، نه انقباضي، نه د پیسو ورکړه د افغانیو په بازار کې، په مارکیټ کې، د خارجي اسعارو په مقابل کې. دوی د بانکي ذخایر هم نشته ده، خلک بانک ته امانات هم نه سپاري او په بانک کې سپما د خلکو امانات دا نور. حتی بانک خپل اعتبار د لاسه ورکړی ده. نو په داسې یو حالت کې چې خلک په بانک باندې اعتبار ونه لري، بانک پالیسي روښانه ونه لري، وسایل ونه لري او د بانک استقلالیت هم ډېر روښانه نه وي، نو په داسې حالت کې به یو حاکمیت څه وکولی شي؟ متاسفانه داسې یو بد وضعیت ده. نو د دې هغه سیاسي اړخ دا به موږ اوس نه پرې باندې غږېږو او نه به خلکو ته ډېر تشویش ایجادوو. خدای وي کې د دغه روژې مبارک میاشت کې زمونږ درانه اورېدونکي، زمونږ هیوادوال ډېر تشویش کې نه شي، ډېر مایوس نه شي، ډېر خفه نه شي. نو د دې نه اضافه به داسې د مایوسي باعث به نه ګرځو، خو دغومره موږ پیشنهاد کوو چې کاشکې زمونږ دغه حاکمیت، زمونږ مرکزي بانک په دغه ناچیزو امکاناتو سره هم په دغه حالت کې هم یو څه تدابیر ولري، یو څه د دنیا سره تعاملاتو ته لار خلاص
شي. په دې مورد کې به خبرې وکړو چې څه باید وشي چې دا وضعیت تغییر شي او اقتصادي وضعیت بهتر شي. په دې به هم لږ وروسته خبرې وکړو. اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې. آزادي رادیو،
السلام علیکم. عثمان علی ما د کابل پنتون څخه، مې کابل څخه مې اړه کړې ولې
صاحب. مهرباني کوي عثمان علی صاحب.
ورور زه در د افغانستان په اقتصاد په اړه زه داسې نظر لرم کنه چې دغه د سروانی دغه مونږه اقتصاد دی وطن. نو دا به ان شاء الله چې ډیر زر او په لږ وخت کې ترقی وکړي، ځکه مونږ چې و د شاوخوا د خپل ولایت کې دی هغه ته ګورو پرمختګو ته کنه. مثلا د ریټونه وګورو، د غوړیو دا نور او نور شاخوا پروژې چې ګورو، پروژې هم خدای فضل له خیر روانې دي. بس الله پاک دې زموږ مشران ژوندي لري، ډیر کارونه روان کړي دي.
مثلا کوم پروژې تاسو یادونه وکړه؟
مثلا ما خپل په خصوصي کانال کې تقریبا 15000 جریبې خدمت کارانی ولې ده، نو همدغه په موږ دا غوړ کوو راځي میږي غنم کرو. بل په لغمان کې یو کانال دا غیر باغونه روان دي، زراعتي ځمکې بدلېږي، وچې ځمکې په زراعتي ځمکې بدلېږي، همداسې نور کارونه دي. په مثانکو کې چې مثلا دا کان لاسلیک شوی، نور د کونړ سیند پروژه هم له خیره روانېږي، د پنجشیر باندې هم کار روانېږي. نو انشاءالله چې ډېر ژر به دا هېواد پرمختګ وکړي.
ډېره مننه، ډیره مننه. کور دی ودان چې د زما پښتنې ته دی هم ځواب راکو، د ملبنو نصر به واخلو. خو یو بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې. ازادي رادیو
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یو سلام تاسو ته، سلام ملبنو ته. نظر مې ته دی کاروان صاحب محترم، وګورتو په دومره ډیر شوی دی چې بالکل پوه افغانستان کې خو بیخې ولا دومره کاری نو غریبی ډیره ده، فخر ډیر ده. پوجې د ننګرهار نه، او د ننګرهار نه خبرې کوم.
bale
نو فخر ډیر ده، کاروبار نشته. پوجې وضعیت بیخي خراب ده، خلک مشته دروان دي. په خدای نن ما یو سړی ولید چې مریض دوا خانه ته راوړ، یو روپۍ ورسره نه و چې دوايي ورته غسل. هغه ډاکټر ورته ویل چې سوره یو سیلا وکه. پوجې وڅو خانه مثلا پیسې نه ورکه، دا اوس نور تر سر قرض نه کوو.
لیکن مخکنی اوریدل کی خبری به تاسو اوریدلی وی د ویل چې ډیر کارونه روان دی او پرمختګ روان دی، هر ځای د کار ویني.
نه ده، زه ورسره موافق نه یم. نشته هیڅ شی هم نشته، نه تقاوت شته او نه معاش شته. او مالونه مرسته ګروان دی، او تقاوت والا مرسته ګروان دی، او ځوانان مرسته ګروان دی. ټول ځوانان وزګار دي.
درست
نه څه حال دی؟ او
ډیر مننه، ډیر مننه چې ټلیفون مو کو. سلامت اوسئ. وربشو ملمنو ته استاد فاروقی څه وایست؟ یو اوریدونکو نظر دا و چې ډیر کارونه روان دي، هیواد به پرمختګ وکړي، پروژې تر کار لاندې دي. خو بل اوریدونکو د بیوزلۍ او غریبۍ خبره کوله، د تقاعد معاش نه ورکولو خبره کوله. البته که پروژې هم پرشتیا هم جریان لري، طبیعي ده چې فورا خو د خلکو وضعیت نه بدلی، وخت غواړي. که څنګه؟
دقیقا سوران صاحب، خوشحالم چې بعضی دوستان د عقل د موږ وطنداران د حالت نه راضي دي، او د سی بالمیږي چې یو نیم کسان د اقتصادي حالت نه اظهار رضایت کوي. مګر په عام ډول سره په دې کې چې متاسفانه دا موجوده حاکمیت ارقام نه نشري، او خلکو په ارقام باندې قضاوت نه کوي، او صرف په افواهاتو باندې دا بس کوو. په دې خاطر دا به ډېر مغلق کوي چې موږ ووایو چې کوم یو حالت صحیح دی. مګر یوازنۍ لاره چې موږ دپاره دا ممکن دی چې د درېمو منابعو نه، چې هغه به ملي منابع دي چې هغو سره امکانات شته، هغو سره دا وسایل شته، یا هغو سره دا ارقام دي خوانی او د نورو مماثلو هوادو ارقام سره موجود دي، هغه پر واقعیتو او هغه پر هغه حد څو ګمان یا ارقام چې دوی ټولې په غو باندې تکاو کې. متاسفانه ارقام دا واقعیت هي چې د افغانستان اقتصادي حالت یو نورین پات روان دی. دا موجوده حالت چې تاسو ګورئ چې تقریبا 28 میلیون انسانان د فقر د خط شاوخوا کې ژوند کوي، او تقریبا 8 میلیون افغانان په اکستریم پاورتي فقر مطلق کې ژوند کوي. دا حالت معنا دي دی ورکې چې موږ حالت روان نه یو. دا حالت چې اوس عمومي ملي اقتصاد په کې اساسي اصل تولید دی، متاسفانه تولید په ډیرو ارسو کې په ډیرو سکتورو کې په ټپه درېدلی. په دې چې په هیواد کې قانون نه وي او اقتصادي سیاست روښانه نه وي، نو هلته سرمایداران یا سرمایکاران په شکل دی اساسي سرمایکاری زړه نه کوي، صرف هغه سنتي سرمایه چې یا سنتي سرمایه کاران یا مالدین چې هغه مخصوصا په زراعت سکتور کې دي، هغه به خامخا مصروفي. مګر د یغي لپاره د نوې ټکنالوژي دروړل لپاره، د نوې تولیدات اساسي تغییر لپاره هغه سرمایه گذاري چې پکاره ده، متاسفانه د هغه لپاره چې هغه سرمایه کاری تولید مدت هغه لري برنامه لري، یغي لپاره څوک زړه نه کوي. او دا بین ملی تجربه ده او د افغانستان هم دا تجربه دي چې مخکې هم تاسو معلوم ده چې چیرته چې فساد موجود وو هلته قانون حاکمیت نه درلوده. په دې تېره دوره د جمهوریت کې متاسفانه د افغانستان اقتصاد چې وده ونه کړله یو علت هم دا و چې قانون ته چا اتکا نه کوله او قانون حاکمیت متاسفانه ډېر ضعیف و. په همدې خاطر ډېر اساسي سرمایه کاري د سرمایه ګزارانو دپاره د سرمایه ګزارانو دپاره شرایط برابر نه شو او په دې خاطر موږ ولیده چې د تولید کچه په هغه اندازې سره چې افغانستان او افغانان توقع درلوده متاسفانه وده ونه شو. اوس وضعیت لا پسې نور خراب ده. په دې چې اساسا قانون نشته، اساسي قانون نشته، اقتصادي قوانین نشته.
لیکن استاد لدی سره سره چې دا قانون نشته، قوانین نشته او دغه شکونه همشته، حتی یو رسمیت پیژندلی حکومت نشته. لیکن لدی سره سره ځینې کمپنۍ راځي په افغانستان کې پانګونه کوي. مثلا چینی کمپنۍ مشهدولې شو چې د تیلو په استخراج کې، په ځینو برخو کې د ګازو په استخراج نورو کې پانګونه کوي.
سروان صاحب ډیر باید دقیق شو دې مسئلې ته. دا د تیلو استخراج او د عینک د مسو د پروژې لپاره د چینایي همکاران تقریبا حدود شلو کالو مخکې دوی ډېر علاقمندي وښودله، راغله د دواړو دغه پروژو باندې ډېر عظیم سرمایه ګذارۍ لپاره دوی آماده شو، مګر په دواړو کې متاسفانه ناکام وو. 2015 کال کې ولسمشر غنی سفر چې چین ته وشو، دغه دواړو کمپنۍ مسؤلین د سره کېناستل او دوی د خپل د دې قراردادو د فسخې لپاره تقاضا وکړه چې هغه لپاره موبکې همدغه ماضي وو چې امنیت نشته، قانونیت نشته، د قانون حاکمیت نشته، فساد دا د عین حال کې نور خپل دوی هغه اقتصادي ماضي شو. په دې خاطر زه فکر کوم چې دغه مسایل چې اوس حرکتونه روان دي دا فقط مقطعی مسایل دي او عمیق تغییر د اقتصادي د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره موږ توقع نشو تر کېده، نشو تر کولای. په دې چې چینان مخصوصا د افغانستان د بادونو لپاره علاقه لري، تنها د افغانستان نه بلکې تاسو په هغه کې نور هوادو کې وګورئ، په مرکزی آسیا کې وګورئ، په جنوبی آسیا کې وګورئ، په افریقا کې وګورئ، په دې هوادو کې چینایان خپل هغه غزولي خپل سرمایه کاری، مګر په هغه هوادو کې چې هلته دولتونه مستقر دي، هلته قانون موجود دی، هلته یو څپ اقتصادي او سیاسي ثبات موجوده، البته دوی ممکن لري چې عميق او تولیدات سرمایه کاری وکړي چې هغه د اقتصاد رغونې لپاره ممکن موثر واقع شي، مګر دغه تجارتي مسایل چې دوی غواړي چې بیا هم لکه دا شل کاله مخکې چې دوی اقدام وکړي متاسفانه ناکام شو. همدغه حالات زه اوس هم وینم چې فکر نه کوم چې دغه پروژه تر سره شي او دغه پروژه دوی هغه مرحلې ته ورسی چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره مثبت اغیز ولري د اقتصاد له نظره.
بله، ډیر مننه، سلامت اوسه. په هان صاحب دودیال، مخکې مو په دیفلیشن باندې یا دیفلاسیون باندې خبرې کولې، دا په پانګونې څه اغیز لري؟ په کوم هیواد کې چې دیفلیشن وي، بهرني پانګوال یا داخلي پانګوال په اسانه ازریږي چالتہ پنګونه وکي او څه تاثیر لري پی کنه لري؟ خو مخکې تر دې چې په دې خبري وکي یا وریدونکې وای ډیر منتظر پاتې شوی دی، اول بده تور شو. مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
محمد نسیم احمد هیمن
بولم. مهرباني کوي صاحب.
دلته المنت خو اقتصادي مشکلات تر حد زیات دي. یو خوچ کلی دره د حد دره سره د اوس بارانو خوصوم لري د دغه ساحه کې چې کوم یو بده دا غږ اسلغه سپیرج نو ته د حکومت څخه توجه کې وبندنه بل اوسل زیاد ساحه د سره د غږ وخت کړی.
بله سپ، ډیره مننه چې ټلیفون مو کو، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی مشته نه کلیو ټلیفون قطع شو. دودیال صاحب تاسو ته درځو، مهرباني کوي د دیفلاسیون په پانګونې څه تاثیر لري؟
بالکل، پانګونه یا سرمایه گذاری دوه ډوله ده، یو خارجي سرمایه گذاری او بل داخلي سرمایه گذاری. موږ دواړو ته ضرورت لرو، د اقتصاد لپاره دواړه ضروري دي، خصوصا پرمختیایي هیوادونه چې خام مواد او د سناخورده منابع لري. دوی د خپل داخلي سرمایه گذاری دومره قوت او قدرت او دومره د ټکنالوژي آماده کول او د مهارتونو آماده کول د قدرت نه لري. البته په وړو وړو برخو کې تر ډېر حد پورې داخلي سرمایه گذاری هم ډېر رول لري، اما د دې تر څنګ خارجي سرمایه گذاری ته هم ضرورت لرو. خو په دغه حالت کې چې افغانستان د سرمایه گذار ډېر زړه نه کوي، ځکه سرمایه گذار دو شرطونو تا گوری آغا بایدار ناز بی یا فیزیکی اهمیت ورته ډیر مهمی بل احساسی اهمیت ورته ډیر مهمی فیزیکی اهمیت فضل د خدای د نظر تیرو کلونو ته شوی ده اوس د خلکو وژل چور و سوزول و انفجارات او دا خبر نشته دی جنگ نشته ده نو د فیزیکی لحاظ سرمایه گذار شاید مطمئن وي اما د احساسی اهمیت چې دا عبارت د دې څخه ده چې یو سیستم موجود وي بانکداری موجوده وي قانون او قانونی حمایه او ملاتړ موجود وي او خلک روحن ځان مطمئن احساس کی دغه نشته ده نو دا بیا هم دته یو مشکل پیښیږي تر اوسه موږ تل دوه اصطلاحات ویلي دي انفلاسیون دفلاسیون واردات صادرات رکود او ترقي دلته هم دوه خبرې دي د امنیت احساسي او فزیکي تر څو د دې دواړو تر منځ دغه توازن موجود نه وي دواړه ونه اوسي نه خارجي سرمایه ګذار راځي نه داخلي اما شته ده سرمایه شته ده تاسو مطمئن اوسئ چې موږ ډېرې زیاتې پیسې لرو خو متاسفانه یا په کراچۍ کې دي یا په ترکیه کې دي یا تاسو وګورئ بانکوک ده د دنیا کوم سر کې ده هلته د افغانانو سرمایه ده په عربي ملکونو کې ده د خلیج هیوادونو کې سرمایه د افغانانو زموږ ملي سرمایه داخلي سرمایه دار لرې لرې ځایو کې مصروف دي که موږ دغه دوه شرایط برابر کړو دوی وطن سره مینه لري دوی د خپلو خلکو سره مینه لري دا داخلي سرمایه ګذار راځي اما دوی په هیڅ صورت سره د ټول ملي تولید د ټول ملي اقتصاد بار نشي اوچتولی تر څو چې خارجي سرمایه ګذار هم ورسره ونه لرو او خارجي سرمایه ګذار هم دې شرطونو ته ګوري خارجي سرمایه ګذار خصوصا بیانو نړیوال قراردادونه دي نړیوال تعاملات دي هغه هم ورته مهم دي اوس خارجي داخلي سرمایه ګذار ته چې دا شرطونه مهم وو خارجي او څه نور هم غواړي چې هغه د مملکت اعتبار ده سیاست یې ده بین المللي موقف او دریز یې ده متاسفانه په دغو برخو کې که چیرې موږ د اوسنی حاکمیت دغو برخو ته توجه وکړي سرمایه دار فوق العاده علاقه لري تاسو باور وکړئ هغه ګټه چې سرمایه په افغانستان کې کوي په هیڅ نقطه د دنیا کې نه کوي ځکه دلته کافي اندازه منابع موجود دي د سناخورده منابع موجود دي د کار نیرو صحیح ده د کار د نیرو مهارت به ټیټ وي اما من حیث د روزمر کارګرو د محلي کارګرو په حیث ډېر ارزانه مزد دوی اخلي نو دا هغه ښهوالی دي د بشري منابعو د طبي منابعو لحاظه چې سرمایه ګذار ورسره علاقه لري دلچسپي لري اما شرایط چې دغه ماید مثال سره لږ مخکې عرض وکړي که دا هم برابر شي موږ سخت ضرورت لرو سرمایه ګذاري ته خو یو عرض بل وکړمه چې سرمایه ګذاري هم موږ دوو برخو کې سره تفکیک کوو یو دغه زموږ عنعنوي سکتور ده چې هغه عبارت د کلیوالي تشبثاتو زراعت او دا مسایل باغداري او مالداري او دا ده بل زموږ مډرن سکتور ده چې هغه صنعت ده هغه ثقیله صنایع دي نو هغه ثقیله صنایع بیا ټکنالوژي ته ضرورت لري او غټ
بله ډیر مننه سلامت اوسه استاد یو اوریدونکو شته ځان راو پیښنه آزادی رادیو
السلام علیکم اجی صاحب تو خیم د زابل ولایت شجیل ولسوالی خو
مهرباني کوي اجی صاحب
تا او مل منوتن کې هله یو احترامات وړاندې کوم
کور دی بدن
مننه موږ د دې وطن خلګي په دې وطن کې وو البته بعضی ولایات په نورو سره فرق لري دلته خو مشکل حاله بیکاری بیخي کمه ده نسته کارونه پیدا کیږي بندونه تړل کیږي په هغو کې کارونه شته سړکان جوړیږي دوکانداري خلک کوي سر کال بعد په دې ځینو وو کوسکوزي وو تجارتونه دا ټول شیان کیږي خو زما په ګمان البته چې بیکار دي هغه د تېر حکومت خلک دي چې هغه پخوا په حکومت کې وو اوس د هغو پر ځای طالبان پر کار ولوېدونه یعنې د هغو ته بیا کار پیدا شي نو دا د کار علامه ده او هغه بیا بېکاره شو چې پخوا یې وظیفې درلودې هغو بیا کار له لاسه ورکړي اوس چې دا ډېر شکایتونه کېږي هغه د تېر حکومت خلک دي
لیکن عاجي صاحب ترخي دا ستاسې په ولایت کې دا ستاسې په ولسوالۍ کې شاجوی کې څومره کورنۍ دي چې ځوانان په ایران کې دي په پاکستان کې دي په کراچۍ کې دي په بیلابیلو ایوادو کې کار کوي
نو خدای په خپل کار ده دغه هم
بل ځای کار دی په څه مشکلاتو په څومره تکلیفونو په څومره خطرونو مثلا ایران ته ځي اول
نو دا د پاسپورتو باندې د خلک ویزې لري، پاسپورتونه لري په دوبۍ کې دي، په سعودي کې دي، په ایران کې دي، پاکستان ته خلا وسو دغه نسیت لای
خوشاله ته پاتې دي بيخي راتلایم نشي. پر حال ډېر مننه توخي صاحب که کوم پوښتنه لرئ مهرباني مهرباني.
لمنو زه خنه دا پوښتنه د څه سبب وو چې په افغانستان ته د امریکایانو میلیاردور روپۍ راتلی او افغاني حیثیت له لاسه ورکړی وو او دونه نه وقوي او اوس نړیوال وایي وایي د طالبانو اقتصاد ضعیف هم ده، صنعت روغتیا هم ضعیف ده، نو ولی افغاني دونه پر مخ ولاړ چې دا هغه رئیس تقریبا اته افغاني په یوه ډالر کې تغیر راغی.
بله
نو د دې جواب
ډیر زیاته مننه، ډیر ښه پوښتنه وکړه کورم بدن وربشو ملمنو ته. استاد فاروقی دوی ته تاسې ځواب ورکوي، دوی په نظر چې په تیرو حکومت په نسبت وستي افغانۍ ارزښت ښه سوی دی، که څه هم د نړیوال بانک په دې وروستي راپور کې ویل شوی دی چې په وروستیو کې یو څه افغانۍ ارزښت کم شوی دی، خو په مجموع کې تر پخوا بهتره دی. مهرباني.
ډیر مننه. مخکې له دې نه اجازه راکړئ سوالونه دا د دې دوست هغه مخکنی هغه ته تبصره ته مې تبصره ولرم.
مهرباني.
ګل خوش دوستان په دې باندې لږ دقیق پوښی، دا هر افغان چې بیکار دی، افغان چې توانایي دي کار لري او سند قانوني دي کار لري، که نر د کک زده کغه بیکار ده، نو دغه دې لپاره یو بل څوک باید کار وکړي، تولید وکړي چې دغه دې خوراک او دغه دې ژوندانه امکانات برابر کړي. په دې خاطر دا اوس تاسو د افغانستان کې وګورئ، دا نیمایي نفوس د افغانستان خوایند یو مایند دي چې دوی د کار له سایکل نه وتلي او متاسفانه بیکار دي. نو دوی لپاره باید نارینه کار وکړي، نو چې دومره دوی کار کوي دوی هغه اوایت باید په دوه کسانو باندې وویشل شي. په همدغه حالت کې تاسو مخکینه د جمهوریت په وخت کې سربیره په دې چې امریکایانو تقریبا لس یولس میلیارد ډالر هر کال په افغانستان کې توزیع کول او په مختلفو بخشو کې، په نظامی بخشو کې یا په اکتشافي بخشو کې یا په عادي هغه کې بودجه کې دوی تقریبا مصرف کوله، نو سربیره په غم دی د بیکاری کچه 50% او په حدود د 50% هم زیاتو متاسفانه. مګر اوس ارقام هیڅ تقریبا 90% د افغانستان خلک بیکار دي، او دغه 90% د لپاره باید هغه 10% باید کار وکړي، او دغه 9 کسان نورو د لپاره باید دوی د مړې ډوډې پیدا کړي. صدا به ډیر مشکلی او دا غیر عملی دغه کسان چې باندې کار کوي، هغه خدای خو متاغه خپل مصارف لري، خپل د ژوندانه لپاره کار کوي، خپل د او یو څومره سپما کوي، هغه خپل کورنۍ لپاره لګي چې هغه غنیمت دی. دا به شو د دوی د دوی پښتني په دې سوال پر اړه باندې د دې عامل درې څلور مشخص عوامل دي او نور فرعي عوامل هم شته. اول عامل د ما په اند هغه خارجي مساعدتونه دي چې اوسنۍ حاکمیت راځي، هغه د ملل متحد له لارې تقریبا په کال کې حدود 2 میلیارد ډالر راځي چې دا نقد ډالر دی، اول راځي او په افغاني باندې تبادله کیږي او بازار کې مصرفي. دویم عامل دا دی چې دا هغه اسعاري منابع چې د افغانانو څخه خارج کړي او خپل خپلوان ته لیږي، چې دا هم اټکل کیږي چې په حدود 2 میلیارد ډالر کیږي، چې دا دوه تقریبا 4 میلیارد ډالر نه. دریم عمده عامل دا دی چې د حاکمیت توانیدلای شي د خارجي اسعار او مخصوصا د ډالر د قاچاق نه جلوګیری وکړي، چې دا هم یو ډیر تاثیر لري. نو په مجموع کې اوس په داخل د اقتصاد کې اسعار زخت زیات دی، ډالر زیات شوی، دغه په مقابل کې افغانۍ چې باید دغه سره په انډول کې وي اگر اټیټ شوی. په عین حال کې یو بل فرعي علت هم دا دی چې هغه افغاني چې په چلن کې وو، هغه افغاني اکثرا اوس مدرس شوی دی او زاړه شوی دی، او دغه د تجدید لپاره امکانات نشته، او منابع چې دغه د تجدید کولو لپاره نوې بانک نوټونه چاپول لپاره ضرورت دی، متاسفانه مرکزی بانک سره او حاکمیت سره نشته. نو په دې خاطر دغه مقدار د فزیکی افغاني په چلن کې محدود شوی، او په مقیاس کې ډالر او خارجي اسعار په دغه عوامل باندې زیات شوی. په دې خاطر دا د افغاني قیمت د ډالر او د اسعار په مقابل کې دا صرف هغه میکانیزم د عرضه او تقاضا د چې عرضه زیات شوه او تقاضا محدود دی، نو خامخا قیمت به زیاتیږي. په دې خاطر دا یو اساسي اصل دی، او دغه عوامل دي. کنه نور کوم خاص اقتصادي او بانکي سیاست نه ده تحمل شوی چې نو دغه په نتیجه کې فکر وکړو چې یعنی هغه شوی دا علت افغانۍ او د ارزښت د زیاتوالي علت ده. دغه عوامل دي که اما چې تاسو ویلي دا د فبروري په میاشت کې تقریبا یو میاشت مخکې ارقام د بانک جهاني ښیي چې تقریبا 15% بیا هم د افغانی د ډالر او د نور اسعار په مقابل کې تا د هندي پیسو یا د چینایي پیسو په مقابل کې تر 10-15% پورې افغانی بیرته ولوي. دا ویل تیم دا دی چې هغه اسعار د چینایي اسعار یا هندي اسعار یا هم ډالر افغانستان ته راکم شوی او مقدار او په عین حال کې هغه نوې بانک نوټونه چې میدان ته راووتل او مارکیټ ارزښت شو هغه فیصدی هم زیاته شو. نو دا یو 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 استثنایي حالت دی چې دا د افغانستان د مرکزی بانک د اقتصادي سیاستو پر اساس باندې نه دی، مګر دغه واقعیتونه دي چې علت باعث دی ګرځېدلی چې افغانۍ د ډالر په مقابل کې او د نورو اسعارو په مقابل کې خپل هغه وساتي، دا قیمت وساتي او په دغه حالت کې تر پخوانه خشکي. په دې چې مخکې تاسو معلومه ده چې هغه مقدار د افغانۍ چې په بازار کې په چلند کې چې بانک مرکزی هغه مقایسه کوي، محاسبه کوي، آی ایم اف او وچی بینالمللي صندوق پاغه باندې اشرف لري، نو هغه یو معین مقدار افغانی باید په چلند کې ورسی. دغه مقدار د راکړې ورکړې د تبادلات او د تولید او تولید ملي په مقیاس باندې تقسیم پر هغه باندې کې سرعت دوران د پیسو باندې کې په اندازه باندې د افغانی او فزیکی افغانی په چلند کې موجود دی. نو دغه چې مقدار کم سی او اسعار زیات شي، نو خامخا دا قیمت افغانی زیات کیږي او اسعار
ممکن اثر ولري. څومره تاسو موافق یاست هغه د شي د افغانستان اقتصاد په دې تیرو دوه نیمو کالو کې ډیر وړو کې شوې دی، چې کله اقتصاد وړو کې شي واردات کم شي نو بیا بهرنۍ اثر او ارتیا کم شي، دا هم فکر کوم چې رول بل لري.
ما مخکړ تو کو چې ډیر نور عوامل بسته، یو عامل هم دا دی چې افغانستان خلک اوس هغه قابلیت خرید نه لري، قدرت دی خرید دی خلکو را کړی شوی، په دې خاطر خارجي اسعار او چې دی واردات دی لپاره ضرورت دی هغه متاسفانه محدود شوی. نو هغه تقاضا دی اسعار دی لپاره هم ډیر هغه دی کم شوی او افغانی تقاضا زیاته ده، په دې چې مقدار دی افغانی هغه فزیکی افغانی په اقتصادي ملي کې محدود شوی او د راکړې ورکړې لپاره دا یو ضرورت دی، دغه لپاره تقاضا موجوده. نو افغانان چې هم دی باندې افغانان لیږي او هم خارجیان او ملل متحد هلته سپما کوي او دلته دوی په اقتصاد کې ترزیقي، نو دا خامخا دغه مختلف عوامل باعث دي ګرځېدلی چې افغانۍ د ډالر په مقابل کې خپل قیمت وساتي.
په هان صاحب دوریال که څه هم استاد فاروقی وویل چې طالبان توانیدلی دي تر ډیره حده چې د ډالر او نور اسعار او قاچاق مخاونیسی، لیکن مشاره ورزوینو په ټولنیزو رسنیو کې په انټرنیټونو کې چې مثلا د فلانی ځای ویزا په دومره 10000 ډالر او 10000 ډالر دا که حقیقت لري کنه لري هغه بیل خبر ده، لیکن معنی دا ده چې تقاضا ډیره ده ورته او ډیر افغانان لا هم هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي او ډیر پیسې ورکړي. هغه خلک چې پیسې لري او منبوسي، یو دا ده چې د دې تاثیر څه دی چې کله هغه څوک چې پیسې لري هغه له هیواده ووزي، د دې تاثیر څه دی او لبلې خو په څه شکل سره به دا پیسې انتقالي شي؟
دا یو مسئله ده. افغانستان ته د خارج نه پیسې لیږل کیږي راځي، ما دومره پیسې وزي هم دین هم موږ انکار نه کوو. یو د پیسو وتل په داسې شکل سره دي، مثلا دغه ځوانان چې ځي قاچاقي دي او دوی پیسې قاچاق ورته ورکوي او دا ډېر په مهارت سره د همدغه دینه د افغانستان نه دغه ارزښونه بهر ته ځي او خلکو لاس رسیږي، لاس په لاس کیږي. بل دا چې افغانان په قانوني شکل چې خارج ته سفر کوي یو تعداد دي د کار دپاره ځي، دوی هم په یو شکل سره دا پیسې وړي، حتی کولی شي چې دوکه هم وکړي او پیسې ویشي خارج ته، ځکه چې دلته د ایران په مقایسه او د خلیج هیوادو په مقایسه اسعار زیات دي او د داخلي پیسو په مقابل کې ارزښت ډېر نه ده. اما په خارج کې بیا دا ډېر ښه چلېدای شي، ډېر ښه دوی ته په کاریږي هلته، دا بل لار ده. او په دې کې بیا دوی یو نوی قانوني لار ورته پیدا کوي، یعنی د پیسو مینځل، د پیسو سپینول هم شته ده او دا هم بده پدیده ده. بل دا ده چې هغه افغانان چې کاملا برالا و رسمی دي، لکه د حج سفرونه یا نور سفرونه، په دې کې هم دغه پدیده لیدل کیږي. او دا چې د قاچاق په شکل دي، هغه د خو تاسو ګوري چې بیرابیرو بندرو کې کله کله نیول کیږي، نو د دې معنا دا ده چې هم تور اقتصاد موجود ده، هم جرمي، هم د پیسو مینځل، دا پدیده شته متاسفانه. او دا ټول مجبوریتونه دي، دا ټول ډیر بد حقایق د ټولنې مونږ چې زوري ګوډي همدغه نه چې ولې جرمي اقتصاد ووسی ولې د پیسو سپینول لا هم موجود ووسی ولې خلک په دې ته په تلاش ووسی چې په سره د ډیرو ممانعتونو سره د ډیر تلاشوي او د دې بیا هم پیسې وباسي ولې سره د دې چې حکومت ډیر زیات کوشش کوي چې نرخونه ثابت وساتي بیا هم دوی نرخونه قیمته ټاکي دوکانداران په مارکیټ باندې کامل تسلط نشته ده او د دې نه بر علاوه د خلکو دغه روحي تشویش دا ټول هغه په دې دي چې هر یو د تشویش وړ ده دا د دې معنا لري چې باید وضعیت ټولنې سم شي نو دا هر خونه چې موږ حساب کوو باید مشکلات شته دي معلوم به هم ارزو کې زه نه غواړم چې موږ درانه یو ډول ډیر تشویش سره مخامخ شي ځکه په اقتصاد کې رواني عامل ډیر مهم ده
بله بله
خدای دې نه کړي چې موږ خلک وخطا شي
نرخونه تر کنټرول لاندې نه دي او هر دکاندار په خپل سر ټاکي د دې اوسنۍ چارواکو اعتراض بیا په پخوانیو ده چې د آزاد بازار په نامه هر چا چې هڅه کول دوی تری وحده پر کنټرول راوستي دي او ځینې سوداګر هم دا وایي چې کله چې دوی سره ګوري دوی ځینې شرطونه ورتړش دي ځینې قیودات پیښ دي یا مثلا په ځینو شانو باندې چې له بهر واردي شي او هغه په داخل کې تولیدي شي دغه محصول لوړ کړی دی یعنی دوی په اقتصاد کې څه ګوتی وهي دا ستاسو په نظر سم کار دی
دا خو ډیره ښه خبره ده چې مونږه مجاز وارداتي اقلام او مجاز صادراتي اقلام په خارجي تجارت کې تفکیک کو حتی میاشت په میاشت هفته 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 په هفته ګمرکونه ته هدایت ولیږو چې دغه هفته کې دغه نن دغه اقلام دومره مسئول دی دومره مسئول دی دې نه باید ممانعت وشي دې اجازه ورکړل شي داخل کې زموږ تولید څومره تقویه شي زموږ خپل ملي تولید څومره حمایه شي باید دا خو د دولتونو کار ده دا خو ډیره ښه خبره ده د نرخونو کنټرول کومګه د سیو فشار راوړل په خلکو باندې په کارکونکو باندې سجو ډیر زیات موږ مجبور کو چې حتی دوی خپل کاروبار نه بیا لاس واخلي چې مان شي دا هم نه ده پکار بلکې موږ یو نوی مساوات باید په ټولنه کې په نظر کې ونیسو موږ باید د سیو قوانین تدقیق کو چې هغه د خلکو د رفاه او د خوشحالي او د رضایت باعث وګرځي موږ دا موږ متاسفانه ګورو چې د دکاندارانو کسبکارانو د خلک شکایت لري د لوړ مالیاتو نه شکایت لري خلک د کمپنیو نه مخابراتي کمپنیو نه شکایت لري خلک دغه د برخورد په نوم د مالیه چې پیسې ټولیږي او د وزلي د رزلي دونه خپل کې دي نه شکایت لري کله چې شکایت موجود او ناراضیت موجود هغه ټولنه کې د ژوند ستاندرد ټیټ ده د اقتصاد د لحاظ هغه خنار جوړ کیږي
السب ډیر مننه کور ودان اوس که راشو حلارو ته ډیر وخت هم پاتنه دی اول استاد فاروقی استاسی په نظر په وسنوي شرایطو کې د طالبانو اداره باید څو کې چې افغانستان لدی وضعیت لدی بحراني اقتصادي وضعیت وشغوري
مننه زه فکر کوم چې اقتصاد په مجرد ډول سره ډیر به هغه نه امکان نه چې په اقتصادي حالاتو کې کوم اساسي تغییر راسي اقتصاد له سیاست سره ټولنیز روابط سره قانون او قانونمندي سره دا ټول مسایل سره ډیر نږدې او مستقیم اړیکې لري په دې خاطر اولین شرط دا دی چې باید قانون تنظیم شي چې متأسفانه په افغانستان کې دته ډیر توجه نه شوی بل د افغانستان داخلي مناسبات او داخلي مشروعیت او بینګلی مشروعیت ډیر جدي دی چې تر هغه چې دانه د معنا دا ورکې چې سرمایه‌کاران یا کسان چې د اقتصادي ودې لپاره اساسي فاکتورونه دي هغه د اقتصاد او د سرمایه‌کارۍ او د پنګونې لپاره توجه نه کوي او تر هغه را نه شي افغانستان کې تولید کچه نه اوچتېږي چې تولید کچه اوچت نشو اقتصادي پرمختیا ناممکن ده افغانستان تنها نشي کولای چې د واردات او د صادراتو په مالیاتو باندې حکومت وچلی او حاکمیت وچلی او د افغانستان د خلکو رفاه تامین کړي په دې خاطر دا مسایل ډیر ضرور ده حاکمیت باید د سیاسي ثبات اقتصادي ثبات او قانونمندۍ لاره زمینی دې ته برابر کړي چې هم داخلي پنګوال او هم بینډلی پنګوال هم هغه مستقیم سرمایه‌کاری او هم غیر مستقیم سرمایه‌کاری دي خارجی سرمایه‌کارانو باید په افغانستان کې زمینی برابر شي هغه متوانیږي چې دغه اوسنۍ ټکنالوژي اغه تولید چې اغه توانایی د رقابت ولري دی همسایګانو سره بینګلی مواردینو سره باید دا زمينه برابر کړي هغه سنتي تولید سره چې موږ مخکې درلوده هوش هم لرو متاسفانه حتی اروپایی که وادونه حتی دا غربی که وادونه امریکایی دا کانادا امریکای مکسیکو او دا نور هی وادونه په دا سنتی تولید باندې مخصوصا په زراعت سکتور دوی له خارجي مالدینو سره رقابت نشي کولای په دې خاطر دوی اکثرا حمایوي سیاستونه په کار اچي چې دا متاسفانه دی آزاد بازار یا آزاد اقتصاد لنګانه دا جایز نه ده مګر سربیره په دوی کې د خپل مالدینو د تقرید لپاره مګر د افغانستان لپاره افغانانو لپاره او غریب او بیچاره او د دریم نړۍ هوادو لپاره دا ممکن نه ده په دې خاطر دا اساسي بحث دا دی چې باید موږ د نوې ټکنالوژي او د یو مولد او موثر تولید لپاره باید زمینه برابرې کړو دا صرف کېدای شي چې په ټکنالوژي پورې ولاړ مولد دستگاوي مالد سرمایه کاری افغانستان ته را داخل شي او هغه وتوانیږي چې رقابتي تولیدات ایجاد کړي چې په هغه وسیله باندې هم خلک په کار لویږي او هم په عین حال کې د افغانستان د حاکمیت هغه عواید زیاتیږي او هم د خلکو لپاره د رشد او د اقتصادي تقویت لپاره زمینه برابرېږي چې په مجموع کې هغه اقتصادي وده یا ملي اقتصاد وده هغه تامینېدای شي مګر په دې فرعي مسایلو باندې چې دته وړکې کار اوته یو باس او دلته یو فرعي تولید دا په دغه موجوده بحراني اقتصادي وضعیت افغانستاني لري او نه تنها دا نن بلکې مخکې د جمهوریت په وخت او د غیر مخکې په تاریخ د اقتصادي د افغانستان کې متاسفانه همیشه موږ له دغه چالشو سره مواجه یو. خوشبختانه د افغانستان په د جمهوریت په دوره کې هغه مارکیټ اقتصاد یا بازار اقتصاد سیستم مطرح شو مګر متاسفانه هغه قانون حاکمیت نه درلود هغه هیوادو کې چې قانون حاکم نه دی مارکیټ اقتصاد هغه استفاده جویان هغه زورواکی او هغه کسان چې مارکیټ قابلیت در انحصار لري هغه استفاده کوي لکه څنګه چې متاسفانه هغه یو ډیر جنجالي اقتصادي نظام لغن جوړ شو چې نوم یې مارکیټ اقتصاد وو هغه نوم یې متاسفانه هغه اقتصادي بدنامه کړ مګر کیدای شي چې اوس چې امنیت په نسبي ډول سره موجود دی دا نور مسائل هم هر شي زه یقین لرم چې په افغانستان کې دا ظرفیت موجوده مخصوصا چې دا اوس ویل کېږي چې په وستیم پیړۍ کې یا آسیا د تولید یو ډیر لوی او چت ظرفیت لري په جرمی اقتصاد باندې ولاړ اقتصاد باید تهدید شي او په عین حال کې د قانون د حاکمیت او د قانون د تطبیق په نتیجه کې هغه چې مخکې جناب پانسل بودیال ویلې باید د سرمایه‌کارانو لپاره فزیکی او روحي او هغه اقتصادي امنیت باید دوی لپاره تضمین شي چې دوی وکړو توانیږي افغانستان ته راشي او دلته په مختلفو ساعتو کې چې موږ مختلف امکانات دی هغه لرو د طبي منابع لرو موږ خام مواد لرو او بشري او انساني ظرفیت او سکتور کې قابلیت دی هغه لرو د دې لرو چې حتی نور هیوادو ته کارګر صادرو نو په افغانستان کې دا امکانات موجود دی چې د دغه منابع د تولید نه سیاکتر نه ډیر ارزانه ده د دې په ګټه اخیستلو سره رقابتی تولیدات باید ایجاد شي او به غیر دغه په سنتي تولید باندې په دولتي تولید باندې په سکتورو باندې او په پروژو باندې چې د دولت په وسیله باندې تولید کیږي متاسفانه اکثر نه غیر موثر او غیر مولد تولیداتي چې هغه رقابت نشي کولای او دغه په وسیله کې د اقتصادي ودې لپاره زمینی نه برابرې
ډیر زیات مننه کور ودان په هم صاحب دودیال تاسو څه فکر کوئ چې وضعیت په نسبی ډول بهتر شي اساسي بدلون خو شاید ممکن نه وي لکه څنګه چې استاد فاروقی ورته اشاره وکړه خو په نسبی ډول که وضعیت بدل شي او یو څه د خلکو مشکلات ورسره کم شي باید څه وشي
زمنګه اصلي هدف هم دا وی چې زمنګه هوادوال لګره د روحي لحاظه لکه مطمئن کول کې ډاټا کو او دا په تروغ نه بلکې په واقعیتونو افغانستان ډیر قوي اقتصادي پوتنشیل لري هم د خامو موادو د لحاظه هم د بشري نیرو هم د خپل موقعیت د لحاظه دا ټول هغه خبرونه دي د افغانستان لپاره اما د دې لپاره یو ښه اراده قوي اراده او علمي تدابیر او ښه حاکمیت پکار ده چې د قانون په حمایت سره او د مسلکی او متخصصو رهبرانو په واسطه موږ وکولای شو دغه منابع د خلکو په ګټه باندې راوړو او دغه پوتنشل او د دې ظرفیت نه موږ د خپل اقتصادي پرمختګ او د خلکو د رفاه او د ژوند د ستاندرد د لوړولو لپاره استفاده وکولای شو ان شاء الله افغانستان به ښه آینده ولري اوسنۍ یو تصور دا چې جنګونه
کار خو دی وای چې کوی مثلا دا د درګرد قانون په قرارداد ورکوي لیکن په دغه شرایطو کې دا ممکن ده او کنه مثلا د دی ملګر ملتو دی یو راپور دی یوازې دی شزو نجونو دی زده کړو دی کار دی ممنوعیت لکبل افغانستان دی کال 2 میلیارډ تاوان کوي په داسې حالاتو کې څومره ممکنه ده
بالکل دا یو مشکل موجود ده په دغه راپور کې رښتیا هم نه یوازې دا چې دا د اقتصاد آینه ښودلې ده دغه راپور چې دا اوس موږ په باندې غږیږو او تاسو یادونه وکړه نه تنها دا چې د افغانستان د آینه اشاره یې ورته کړې ده بلکې اجتماعي مسایل او د جندر مسایل هم پکې ویلي دي
سلامت اوسئ پوهن صاحب همدومره وخت کور ودان پوهن بشیر دودیال استاد حمید الله فاروقی له دوړو نه ډیره زیاته مننه کور ودان د تاسو اړیدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري